افغانستان کې د مبشین دوی بجې د ازادي رادیو تغواج است. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوچ ډیره برخه ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سویده. د یک شنبه ورځ ده د وری حمل شلمه د اپریل 9 په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داشتلې پر یوه پټنځای عملیات کړي چې د هغوی ټول غړي وژلي دي. د نیمروز لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان ګل محمد قدرت رسنوي ته ویلي چې دغه عملیات د زرنج په معصوم آباد سیمه کې سوي دي. هغه نه دی ویلي چې په دغو عملیاتو کې د داعش څو مشکوک غړي وژل سوي دي. قدرت وایي په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو نیولو او چپی کولو ادعا کوي. خدا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه شغل سوي دي. د بی پولیو ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د 400 کسانو جراحي درملنه کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی تداوي کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی دی. ځینې نړیوال بنسټونه بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 دال پر خلکو ویشلی دي چې د 23 میلیونه خلکو غذایی اړتیاوې پوره سي. د دې پروګرام د برېتانیا څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه دال د ویټامینونو او منرالونو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانه اپریل میاشت کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي ته کمه کړې ده. د ادارې د دې کمښت علت د بودیجې کموالی یاد کړی دی. د اسرائیل پاوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغې په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریه له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول سول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل سوې ده. کله چې له سوریه وروستي درې توغندي وویشتل سول د اسرائیل پاوځ وایي دوی هم د توپونو په اندښتونو سره ځواب ووایه او په سوریه کې هغه ساحې وویشتلې چې دغه توغندي ورڅخه توغول سوي وو. د اسرائیل پاوځ وروسته وویل د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د سوریه پوځي ساحې وویشتلې دي او په هغو کې هغه سرای هم شامل دی چې د سوریه رادار او د توپچي ځواک پوستې پکې وي. دا پیښه داسې وخت کېږي چې په بیت المقدس کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لېږدول سوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړي دي. میکولا کولیبا چې د سیف د چلډرن د سازمان اجرایه مدیره او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کمیشنره ده پرون په کیف کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه. له کله چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړی روسیې ته د اوکراین د ماشومانو جبري لېږدول یوه د اندېښنې وړ موضوع وه. نړیوالې جزایي محکمې پر روسیې فشارونه زیات کړي او د مارچ پر 18 د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمیشنری ماریا لیبوفکا بولیفا د نیولو حکم صادر کړ او دواړه له اوکراین څخه د ماشومانو په تښتونه تورن کړي دي. ټاکل سوی چې نن یکشنبه د هندوستان د غوره لیګ یا IPL دوی سیالی وسی. لومړی لوبه چې د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې پیلېږي ګجرات ټایټنز به د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې سیالي وکړي. ګجرات لوبډلې تر دې مهاله دوی سیالۍ کړي او ګټلې دي. کلکتې بیا یوه سیالي بایللې او بله ګټلې. د ګجرات په لوبډلې کې راشد خان او د کلکتې لپاره بیا رحمن الله ګربز لوبه کوي. دغه ورځ د نن ورځې دویمه سیالي د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب کینګز لوبډلو ترمنځ ده. حیدرآباد لوبډلې دوی سیالۍ کړي او بایللې دي. پنجاب لوبډلې بیا یوه ګټلې او بله بایللې ده. د حیدرآباد په لوبډلې کې فضل حق فاروقي هم لوبه کوي. د ویلو ده چې پرون د دې لیګ په 11 سیالۍ کې راجستان رایلز لوبډلې د ډیلی کپیټلز په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړی. دغه راز چینای سوپر کینګز بیا ممبئی انډیانس ته ماتې ورکړه. دا د چینای دویمه بریا او د ممبئی دویمه ماتې وه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې درته هر کله وایم تیرونه ملګرو ملاتو خبرداري ورکړ چې 28 میلیون او 3 لک افغانان بیرنه یو مرستو تارتیا لري خو سشکال یې له افغانانو سره د مرستې لپاره د غوښتلو پیسو یوازې په سلو کې 15 ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي چې د 2023 لپاره د افغانستان په خاطر د سباندې 4 میلیارډ ډالرو بس پنې غوښتنه کړي چې تر اوسه پورې مرسته ورکونکو هیوادونو د دې پیسو یوازې 15 سلنه ورکړي ده. او چا تر دې وړاندې هم ویلي و چې د اوکراین جګړې له افغانستانه پام اړولې دي. خو د طالبانو لوري د نا حکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو بندیز او ورپسې د ملګرو ملاتو پر شزینه کارکونکو بندیز سبب شوی چې افغانستان ته د نړیوالو مرستې لا زیات خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملاتو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لوري د ملګرو ملاتو د شزینه کارکونکو پر کار د بندیز په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړه او د طالبانو د دې اقدام په وړاندې د خبرګون پر څرنګوالي خبري وکړه. د امنیت شورا یو شمیر غړي وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستې دوام ناممکن دی او باید بیل دي چې طالبانو ته کوم امتیاز ورکړل شي یو اساسي حل لار وموندل شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا له غونډې وروسته په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې د افغان شزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی. د همدارز وویل چې د امنیت شورا غړي د طالبانو د حکومت مد د پریکړې په وړاندې غټور او متوازن دریز د غوړه کولو وړاندې وکړ چې موافقه پرې وشوه. په امنیت شورا کې د بریتانیا استازي باربرا وډوارد په افغانستان کې په پراخه پیمانه بشري مرستو ته پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل ملګری ملتونه د شزوله ګډونه پرته د مرستو رسولو عملیات سم نه شي اجرا کولای او باید مجبور هم نکړل شي چې مرستې ورسوي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف مشي کاترین راشل د امنیت شورا له غونډې وروسته وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته به په افغانستان کې بشري بحران لا زیات شي. هغه وویل د مرستې رسولو په برخه کې ډیر کارونه داسې دي چې باید شزي وکړي او نارینه یې نشي کولای. په دې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د طالبانو د اقداماتو پر هغو عواقب خبري کوي چې په بیوزلۍ کې غرق افغانان ممکن ورسره مخامخ شي. زموږ ملمنه دي د په هنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څیړونکي ابو الاحرار رامسپور دواړو ملمنو ته هر کله وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو سره خپل نظرونه شریک کړي او که پښتنی لري پښتنی ورڅخه وکي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
نو وربشو درنو ملمنو ته لومړی شاغلای اتمر په جرمنی کې د پانتون استاد طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسفولو هڅو ته دوام ورکړی دی لکه څنګه چې په مقدمه کې هم اشاره وکړه او نړیواله ټولنه هم داسې خبري کوي. ورستای اقدام دا و چې د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو په کار باندې ځول کاو. ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی لدی کارو؟
ډیر باندې تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته سلام وینم جناب رامسپور ته صاحب ته سلام او نیکیل. زه تاسو فکر کوم چې دا یو مرحله د تقابل دی. طالبان هم داسې کوشش کوي چې په دغه کارونو سره نړیوال وهڅوي چې د دوی غوښتنو ته تمکین کړي یا د دوی غوښتنې ومني. لیکن نړیوال هم ځینې نورمونه لري، ځینې مقررات او اصول لري چې د هغه نه په هېڅ وجه هغوی تېرېدی نه شي. لکه چې تاسو پوهېږئ چې همدغه د ملګرو ملتونو دا د امنیت شورا دا خبره ډېر جدي ونیوله او په دې باندې بحث وکړو او دا یې په دې معنا دوی تقریبا تعبیر کړو چې دلته بشری حقوق نقص کیږي، د ښځو حقوق هغه چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو ټول په اجنډا کې دی، په منافست کې دی چې دوی نو په اصطلاح د حقوق باید په هر ټولنه کې په هر هیواد کې د پام ونغورځول شي. او په دغه برخه کې یعنی نړیوال چمتو دي چې مرستې وکړي. زه دې شي ته حیرانم چې ولې د طالبانو مشران په دې خبره ځان نه پوهوي چې دوی د دغه عمل ترسره کولو سره دغه یو عالم امکانات فرصتونه پیسې د لاسه ورکوي. تاسې که د اسلام پر بنسټ هم وګورئ چېرته چې مصلحت وي چېرته چې د هغه خیر خلکو ته ورسیږي په هغه باندې باید توافق وشي. اوس که تاسې یوازې د ملګرو ملتو مرستو وګورئ یونیسف ته اوس تاسې که یونیسف ته وګورئ یونیسف مثلا د مور او ماشوم په برخه کې دوی مرستې رسوي. د پولیو په برخه کې دوی مرستې رسوي. که یو پولیو مونږ وګورو که دغه پولیو دغه پروګرام بند شي تاسې وګورئ چې دا څه یو مصیبت او څه یو فاجعه به په دې هیواد کې روانې چې
ډېره مننه استاد په عواقبو به وروسته خبرې وکړو لږ څه وروسته. ډېره زیاته مننه. بیا هم نوبت درځي ور به شو ښاغلی رامسپور ته. رامسپور صاحب تاسو ته مرکلی وایم. له استاد اسحاق اتمر څخه زما پوښتنه دا وه چې طالبانو له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو هڅو ته دوام ورکړی دی سره له دې چې بیا بیا له دوی څخه غوښتل شوي دي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي زده کړي وکړي. لیکن دوی په ځای دي چې په خپل دریځ کې نرمښت راولي لای تشدید کړی دی. ستاسو په نظر د دغو اقداماتو څخه د طالبانو هدف څه دی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته وړاندې کوم محترم اتمر صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. هماغه رقم چې تاسو فرمایل متاسفانه د طالبانو دریځ د ښځو د کار او تعلیم او تحصیل په ارتباط نه یوازې چې تغییر نه دی موندلی بلکې نور هم تشدید شوی دی. خصوصا د دوی هغه اخرنی تصمیم چې د دسمبر په میاشت په تیر کال کې نیول شوی وو او د انجلکیانو تعلیم او د زنانه و کار په بین ملي او بین المللي مؤسساتو کې دوی بند اعلان کړ. یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې چې د ملګرو ملتونو کارمندانې ممنوع کړي دي خصوصا زنانه کارمندانې دا یو بله مرحله ته داخل شو. او په دغه مرحله کې مونږ او تاسو ګورو چې نړیوال مختلف غبرګونونه ښودلي دي خصوصا هغه د بین المللي ټولنې چارواکي. خو متاسفانه چې طالبانو باندې هیڅ کوم تغییر نه دی کړی او تغییر هم نه کوي ځکه چې دوی ډېر یو سخت دریز ګروپ دي. د دې حرکتونو عمده موخه زما لهانه داسې دي چې یو خو دوی غواړي چې بین المللي ټولنې ته تمکین ونه کړي یعنی ځان مستقل وګڼي. دوم علت دا دی چې دوی غواړي چې هغه سخت دریزو دلو لکه داعش یا نورو چې نن سبا دوی غواړي چې د طالبانو له منځ نه سرباز ونیسي او ځان ته پلویان ډیر کړي نو دوی غواړي چې دوی هم یو ډول نه یو ډول راضي وساتل شي چې ګواکې طالبان داسې یو ډیر سخت او متشدد دریز لري د ښځو په مقابل کې او دوی ډیر سوچه اسلام پال خوځښت دي او غواړي چې دوی راضي وساتي. دا زما له هنده دوهم دلیل کیدای شي. او د دې په څنګ کې دوی غواړي چې ځان هم مستقل وخی او یو رقم نه یو رقم ډیر بدبینانه یو رقم لید لري د بین المللي مجامع او بین المللي سازمانونو په مقابل کې. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د زنانو کارمندان یا نارینه کارمندان کار کول د ملي قوانینو په چوکاټ کې نه دي. دوی د بین المللي انټرنیشنل سیول سرونت یا د بین المللي ملکی خدماتو د چارو قوانینو په چوکاټ کې کار کوي او د ملګرو ملتونو تقریبا شپږ څلوېښت کارمندان زنانه دي. دوی نشي کولای چې د یوې ډلې په خواهش په خپل قوانینو کې تغییرات راولي او دوی خواهش ومني.
بله ډېره زیاته مننه رامسپور صاحب. استاد اتمر تاسو مخکې په عواقبو خبرې کولې. د امنیت شورا غړیو ویلي چې د ښځینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستو رسولو عملیات ناممکن دي. کدا سی وی میلیونونه افغانان تاسو ته معلومه ده چې له سخت لوږې سره مخامخ دي. د دې عواقب به د عامو او بېوزلو افغانانو لپاره څه وي؟
زما وړاندیز طالبانو ته دا دی چې دوی دې خپل فکر ته تغییر ورکړي. دوی دې د خلکو مجبوریتونو ته نظر وکړي او دغه اوسني حالت نه د وتلو دپاره دوی دوی چې خپل دا وایي چې مونږ د تعامل لار نیسو، دغه د تعامل لار ته نړیوالو سره ونیسي. که تاسو فرض وکړئ چې مثلا یو اداره چې یونیسف ده یا یو اداره مثلا چې ډبلیو ایف پی ده، که دوی خپل کار بند کړي، همدا اوس که ډبلیو ایف پی خپل کار بند کړي، تاسو وینئ چې 28 میلیونه کسان همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. دا مستقیم د دوی په ژوند باندې تاثیر کولی شي. او همدغسې که تاسو وګورئ مثلا یونیسیار ته هغه مهاجر چې راګرځي، یا د دوی دپاره امکانات یا پیسې یا کار، خو په هر صورت دا هغه مرستې دي چې نړیوال آماده دی چې افغانستان سره یې وکړي. اوس خبره دا ده چې دوی د باید د دغو مرستو نه استفاده وکړي. اوس که تاسو په دغه تېر شل کالو کې وګورئ، افغانستان خو خپله چیشی نه درلوده، یعنی هغه داخلي عواید هم دومره ډېر نه وو چې د دې حداقل د معاشونو چارپي وشي. خو دغه بینالمللي مرستې وي چې دغه ژوند شل کال افغانستان کې پر مخ لاړ، خلک هم د دوی د ژوند سطح پورته شو، هم د دوی د تعلیم کچه پورته شو، هم دوی لږ زره مدني شول. یعنی ښارونو ته چې تاسو وګورئ، مثلا کابل ته چې تاسو وګورئ، د شل کاله مخکې نو اوس تاسو وګورئ چې یو نوی کابل دی. همدغسې دا لوی ښارونه وګورئ، قندار وګورئ، مزار وګورئ، هرات وګورئ، ننګرهار وګورئ، دغه ټول خو همدغه بهرني مرستې دي چې خلکو ته راغلي او خلکو د دې نه ګټه اخیستې. دا چې په تېر وخت کې رشوت او فساد ډېر وو، دا واقعیت دی، مونږ په دې سترګې نه پټوو، لیکن فرصت هم وو.
ما اصلي سوال دا و اتمر صاحب چې که طالبان لخپل دریزه پشان نشي، آیا دا ویرشته چې نړیوال مؤسسه او نړیوال ټولنه خپل مرستې په افغانستان بندې کې یا محدودې کې؟ او معلومه خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې 28.3 میلیونه افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري، په هغو به تاثیر څه وي؟
عملی مثال تاسو درکوم. زه په 1995 کال کې ما افغانستان کې ننګرهار کې د آلمانیانو سره کار کوو، د آلمانی پروژه کې ما منیجر وم. هلته کله چې طالبان راغلل، دوی همدغسې لکه چې اوس دا د ښځو کار بند کړ، مکتبونه یې بند کړ، نه پوهېږم چې شی یې بند کړ، دغسې نو آلمانانو تصمیم ونیو چې دوی به مرستې نه کوي. چور دغه د آلمانانو دفتر د چکیزای ټول بند شو، دا ټول مرستې د افغانانو دپاره دا چور بند شو، هغه دفترونه هم رخصت شول. د دوی دلیل دا و چې په هغه هېواد کې چې زمونږ مثلا په آلمان کې دوی ویلي چې دغه مونږ کوم پیسې چې افغانستان ته لیږو، دا د ښځو د ټیکس پیسې دي، یعنی د نارینه سره یو ځای ښځې هم دغه ټیکس ورکوي، او ښځې دې ته چمتو نه دي چې د دوی ټیکس هغسې یو هېواد ته لاړ شي چې هلته د ښځو کار بند دی، په ښځې باندې تحریم دی، او ښځې مکتب ته نه شي تلی، جنیکان مکتب ته نه شي تلی. نو بیا هغه وویل چې دغه دفترونه ټول بند شول. او اوس هم همدغه حالت دی. زه به تاسو ته په یقین سره ویلی شم چې اول خو دغه هېوادونه دوی ودرا کوي، په اصطلاح د انګریزانو چې دوی مستقل پیسې ورکړي، لکه ناروې دی، لکه مثلا سویډن دی، لکه جرمني دی، غیر د ملګرو ملتونه. دغه هېوادونه دي چې که دوی بیا په دې مسله باندې پوه شي چې د طالبانو دریز تغییر نه منونکی دی، دوی خپل مرستې چور بندوي. نو پاتې شو د ملګرو ملتونه مرستې. هغه هم زه فکر کوم همدا اوس هم د هغوی دا د ملګرو ملتو د منشور سره دا مخالفت کوي، لکه چې رامسپور صاحب ویلي چې دا د دوی منډیټ جهاني دی، یعنی دا د افغانستان دپاره د دوی منډیټ نه دی، دا د ټول نړۍ دپاره د دوی منډیټ دی، هغه مرام دی، هغه شیوا د کار دی. دوی په خپل اعلامیه کې پرون دا خبره کړی چې دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو ځکه نه دی چې دا زموږ منشور سره مخالفت دی.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ملګرو ملتو د مرستو هم ژغونکې ادارې او چا ویلي دي چې دوی د 2023 کال لپاره د 2 میلیارډ ډالرو بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه 2 میلیارډ ډالرو څخه تر اوسه پورې صرف 15% مرسته شوې ده یا وعده یې شوې ده. نور ډېر هیوادونه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې دغه مرستی وکی. رامیز پور صاحب، طبعا چې د طالبانو اقدام به ناوړه عواقب لري، خصوصا د عامو خلکو، غریبو خلکو لپاره، لیکن آیا تاسو فکر کوي چې طالب مشان همدغه عواقب در کولای شي؟
ګوري، تاسو متاسفانه چې طالبان له هماغه سر نه چې قدرت ته رسېدلي دي، دوی د خلکو په کیسه کې نه دي. د افغانستان کوم سیستمونه سره له دې چې مخکې اطمار صاحب هم اشاره ورته وکړ، سره له دې چې فساد هلته شتون درلود او یو داسې یو سم حکومت په خپل ځای کې نه و، داسې یو حکومت و چې خلک د هغې نه هم خوشحاله نه و، تبعیض پکې و، تعصب پکې و او فساد پکې ډېر و. خو بیا هم یو سلسله سیستمونه هلته جوړ و، هغه ټول سیستمونه له منځه لاړ، ختم شو. حاکمیت به قانون ختم سو، قوانین شتون نه لري نن سبا، بانکونه تر تاثیرات لاندې دي، خلک یعنی په مشکلاتو باندې اخته سو. خو دوی هیڅ کله دا و نه غوښت په دغه تیرو 13 میاشتو کې چې یو تغییرات راوړي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي، تر څو چې افغانستان بیرته په خپل یوه انکشافي لاره یا پرمختګ لاره باندې استوار پاتې سي. متاسفانه دوی کار دا کار ونه کړ. نو د دې پر اساس زه فکر نه کوم چې دغه څه حکومتونه او دغه سي حرکتونه چې دوی کوي په دې په سان کې دوی خلکو په کیسه کې وسی. متاسفانه دا د عامل ګرځي چې فقر نور هم په ټولنه کې زیات سي، مهاجرتونه ډیر سي، افغانان د ته ارسي چې ګاونډي هیوادونو ته کوچو کې چې هغه ته هم ډیر استونزې سره دوی مواجه دي، او دا د عامل هم کیږي چې بین المللي مشروعیت ترلاسه و نسی، او د دې عامل بل عامل هم دا دي چې کیدای شي چې دا نه هدونه بل اخر خپل فعالیتونه محدود کړي، کم کړي. او تاسو وګورئ چې دا اپیل چې سوي دي 2 میلیارډ لپاره، دنیا چې کومک کړي دي 200 میلیونه دي. تاسو وګورئ چې په دې کې ډیر ګاب دي، یعنی ډیر یو خطر خلا دي، او کال هم مونږ او تاسو په سلورم میاش کې قرار لرو، اته میاش نور پاتې دي، او نړیوال نه غوړي چې افغانستان سره نور مرسته وکړي، مرسته ډیر محدود شوی دي. نو دا خامخا افغانانو باندې تاثیر کوي. دا غدل چې اوس په قدرت باندې حاکم دي، دغه ټول افغانان نمائندګي نشي کولای. متاسفانه دوی په قدرت باندې قبضه کړی دي، او دغه ټول افغانان برمتلی ولیدي، او دوی نه غواړي چې دوی په حالت کې هغه یو واقعي بینانه دریز رامنځته کړي.
ډیر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو په کار د بندیز په عواقب ل خپل درنو ملمنو اساق اتمر چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د بشری حقوقو له سیلونکو ابو الاحرار رامسپور سره شخي شو. اتمر صاحب، د مرستو د کمیدو په نتیجه کې پیښیدونکو ناورین تدریجی وی، مثلا ماشومان خوارتواکه کیشي، امیدوار میندې په تدریج ژوند له لاسه ورکوي، د خوراکي موادو د کموالي له کبله ناروغي زیاتی شي، او د سينور فکر کوي اوسني چارواکي دا ډول مسائل در کولای شي. د پښتنه زما مخکمي له شاغلي رامسپور څخه هم وکړه چې آیا طالب مشان به دا مسائل در کړی شي، او یاد دي مرستو د کمیدو بندیدو اثرات به در کړی شي او کنه. د پښتنه مزکه وکړه یو شر پر طالبان چې لمر سره خبرې کوي، هغه په دې شانو باور نه لري. دوی وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې دی، که څوک مرستي وکړي که ونه کې پروا نه کوي. نو دغه خبرو ته په پام تاسو څه فکر کوئ؟
یقینا د دې طرز فکر هم دغه دی، او حتی زه په دې باور یم چې دوی خو د حکومت ولی په چورت کې ملا نه دي. په دې کې دوی اڅ فکر او مکه چې خلک وګړي دي، ماړي دي، اول خو دې خپل ماړي دي، خماس لري، موټر لري، امکانات لري، ځکه چې دې همدان خبره کوي چې مونږ راغلي وو، دا زمونږ خپل قوت او دا زور زمونږ او امریکا د افغانستان د وشاره د غمن چارچ کو تاسو مونږه خواخه ده. یعنی د خلکو د لپاره دوی حکومت نه غواړي او نه دوی سره دغه فکر دی. د بل خوانه د دوی ایدیولوژیکي فکر دی. زه ډېر په دې برخه کې اندېښمن په دې یم چې دوی دې خوا ته روان دي چې افغانستان نور هم منزوي وساتي د نړیوالو نه، د دوی ارتباطات پرې کړي، حتی دغه کسان چې د افغانستان ځینې اوسي تاسو وګورئ دوی ممانعت ورته نه کوي. هغه روشنفکر هغه الیت دوی پرېږدي چې د وطن نه لاړ شي او وطن همدغسې یو حالت دوی بیایي چې دوی رابطه د نړۍ سره ورو ورو کم شي یا قطع شي، ځکه چې د دوی فکر دا دی چې جهاد اسلامي دی. جهاد اسلامي په دې وانا چې دوی غواړي د خلکو د دغه کم تعلیم نه، د کم پوهې نه په خپله ګټه استفاده وکړي او زمینه د سربازګیري د دوی دپاره مساعد شي. مسجدونه ډېر شي، تاسو اوس وګورئ مدرسې ډېرې شي او مدرسو دپاره جلب جذب شي. اوس تاسو وګورئ په دا څو ورځې مخکې دوی ویلې چې په هر سل کیلومتره کې یو جومات جوړ شي. صحیح ده، دا ښه خبره ده، لیکن همدا اوس خو زما چې یادېږي چې کله چې موټر یو ځای کې ودرېدلی خلک ښکته شوي دي، هلته جومات و یا کنو څادرونه یې غوړولي دي، مونځ پرې کړی، هماغه خدای قبلوي، خدای قبول کړی. ضرور دی دې نه ده چې اوس موږ په هر سل کیلومتره کې داسې یو جامع جومات جوړ کړو چې هلته به یو ملایي، هلته به یو څلور پنځه دانې چړي، هلته به که څوک ځي او که نه ځي هغه ملا به ماش کړي. اوس تاسې ته فکر وکړئ په ټول افغانستان کې چې دوی کار وکړي همدغه کار، دا به په سلهاو میلیونه ډالره د دوی مصرف او معاش او امکانات او دغه ټول خبرې او څومره پکې د دې په تعمیر باندې مصرفېږي، دا بېله خبره ده. خو په هر صورت اوس چې زه فکر کوم د افغانستان ګوښه ساتل دوی داسې فکر کوي چې دغه تیټوی په ګټه دی، ځکه چې یو خو څومره چې خلک دغه سیاسي شعور کم شي دوی کولی شي خلکو ته ښه سمتسو ورکړي او د هغوی د فکرونه دوی استفاده وکړي. بل ډول چې د دوی مشر ملا عبت الله څو ورځې مخکې هم تاسو به خبرې یاستئ چې ویلې چې زمونږ طالبان دې خپل ملاوي وتړي چې مونږ د افغانستان نه بهر جهاد ته روان یو. بل ډول خبره چې تاسو هلته اوس په کابل کې وګورئ یا مثلا په نورو ځایونو کې د مسجد الاقصی خبرې راځي چې دا خپله داسې ښیي چې دوی د یو نړیوال تروریزم سره لګیا دي. یو ځای کېږي هغه نه چې نړیوال په ویره کې دي، یعنی که دغه فکر دوی ترویج کړي او په دغه فکر دوی ولاړ شي، ګمان نه کوم چې که نړیوال دوی ته اول خو صبر هم نه کوي، په هر صورت بیا دوی د دوی دپاره مشکل هم دی او دوی خپله دغه افغانستان دغسې یو حالت ته بیایي لکه چې په 2001 کال دوی همدغه حالت په دغه مظلوم ولس باندې خو همدوی راوستل، کله چې اوساوا یو عرب یو تروریست یو اسلام پاله چې هغه خپله اسلامي اساساتو یا قوانینو باندې دومره پایبند هم نه و، د هغه په خاطر دوی شل کاله دغه وطن اور ته واچو او کلی په کلی بمبار شو، کلی په کلی خلک ووژل شو. دم دوی ته لاسه و، دا خو کوم بل خبره نه و دې کې افغانان خو ملامت نه و. همدغه غلط پالیسي ګانې چې افغانستان هغسې حالت ته برابر اوس هم متاسفانه چې زه چې فکر کوم بیا مونږ په مخه مسیر په مخه لار روان.
بله، ډېر زیاته مننه کور ودن. رامسپور صاحب، یو شمېر داسې وایي چې طالبان د دې لپاره افراطي اقدامات زیات کوي چې دوی بیره لري چې که دوی دا ډول کارونه ونه کړي نو داعش به پیاوړی شي او ممکن د دوی یو شمېر ډېر سخت دریځي عناصر هم داعش ته واوړي. نه پوهېږم چې دا موضوع د دوی د اقداماتو د توجیه کولو لپاره ده او که څه حقیقت هم لري. ستاسو نظر څه دی؟
همدغه ډول یو برداشت زینو کلیو سره زینو خلکو سره شته. داسې ګمان کیږي چې طالبان ورځ په ورځ داسې سخت دریځې موقفونه اخلي، خصوصا د ښځو په مقابل، د ښځو د تعلیم په مقابل، د دوی د کار په مقابل، د نورو مدني حرکتونو په مقابل، د بیان د ازادۍ په مقابل، ځکه چې دوی غواړي چې خپل دغه نور پارتنران یا نور هغه رادیکال ګروپونه چې نن سبا د زور اخیستو په حالت کې دي په افغانستان کې، دوی راضي وساتي او د دې لامل ورسي د دوی د حرکتونه چې د دوی طرفداران یعنی د طالبانو غړي داسې نور رادیکال ګروپونو ته جذبونه شي. خصوصا د داعش مسله ډیر جدي ده نن سبا په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي تقریبا یو میاشت مخکې دا په جوته توګه وویل چې متاسفانه داعش په افغانستان کې زور اخیستی دي او دوی قوي شوي دي او افغانستان کې دوی په ټول ولایتونو کې دوی نن سبا فعال دي. نو کچېره دا واقعیت ولري او څنګه چې مونږ او تاسو هم ګورو کله کله له مطبوعاتو له لارې نه کې چې کله هرات کې عملیاتونه کېږي، کله مشرقي ځینو کې کې سیمو کې کېږي، کله شمالي ولایتونو کې کېږي. تیر شپه په پروان کې کوم عملیات شوی و چې ګوا کې د داعش کوم دلی دوی وژلې او د دوی کورنۍ برمته کړې دي. نو دا حرکتونه دا ښیي چې دوی غالبا دا غواړي چې نور رادیکال ګروپونه چې دروښت ګروپونه د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې نن سبا فعالیت کوي دغه دلی راضي وساتي او خپل دریز خلکو ته وخی چې دوی ډیر سوچه اسلامي نظام غواړي. دوی واقعا د خوځو د کار په مقابل چې دوی له هانده اسلامي نه دي، حالاندا چې دا قطعا یو اسلامي مناسب موقعیت او موقف هم نه دي، دوی غواړي چې دا خلکو ته وخی. دا یو دغه فاکتورونه څخه دي او د دې په تبعاتو کې مونږ او تاسو ته هم باید په نظر کې ونیسو چې خامخا که چیرې دغه حالت دوام وکړي او د خوځو د کار زمينه برابر و نسی، بل ملي ټولنې له افغانستان نور هم خپل کرکا او تنافر زیات کړي او په نتیجه کې کومکونه هم بنسي، نو جرمي جنایتونه زیات کیږي په افغانستان کې. کوم ګاونډي هیوادونه چې خصوصا د مونږ یو یا دوه ګاونډي ملکونه چې دوی همیشه د افغانستان له مشکلاتو څخه ګټه پورته کړې دي، دوی ته ډېر ګټه ورته مومیږي، ځکه چې دا بین المللي مؤسسه کېدای شي هلته نقل مکان وکړي او دغه ملیونو ملیونو ډالر چې دوی د کار او پروژو په ارتباط راځي، دغه هیوادونه چې په ډېر سخت اقتصادي حالت کې دي، دوی نه دوی ګټه پورته کوي. او همدغه هم لامل کېږي چې دغه بین المللي انزوا چې نن سبا شته دا به دوام وکړي. متاسفانه مخکې هم اشاره وشو چې طالبان یو جامع دیدګاه په دغه مسله کې تر اوسه پیدا کړی نه دي. دوی هیڅکله دا سوچ نه کوي چې که چیرې دغه وضعیت تمام وکړي، دا هم د افغانستان د خلکو په ضرر دي او هم د بین المللي ټولنې په ضرر دي.
ډیره زیاته مننه کورودان. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
خبر اسلامی پوئگی مطلب سر چپا روان دی بہت لڑائی آغاز طالبان کو جب اپوسی اور اس طرح تحمل کی جگہ سے بھی خوشامدی میں نہیں ملا ولا سب کو سیدھی بدر کی تو دیر کون دی اول کا ہمارا کسی بندی سے بھی جدا دا پہ کا تاثیر سے بھی کہ گناہ دی دو کون دو رندو دی استعمال دی نا چارو گناہ زلہ تھا دی بہن میرے استاد دا پختہ کو سیدھی کہ یہ ولا سما بنا سارے ادا طالب کمانه دې دی نو کوم یو یتي وانه په خوله ورته دې دی ته ته هغه یې ورکی خو خ باندې ورکی نو غیر دې دې هغه لا نه ونه وستل شي او بل خبره دا ده سروان ته چې اسلامي امارات کا فرمان صادر دا باید قانوني او اساسي وګڼي چې هغه په دې کې چې دا قانوني او اساسي ونه ګڼل شي دوی ونه چې دا اساسي او سیاسي پرم دې سره کې په دې مرغه کا څه ته باندې نو دا هم خو نه په هر څه کې چې طالبان نه مکتب نو قانونو د خو هیڅ نه نو دا هم طالبان نو دې دې یا فکرو ګور دومره دې باندې چې مطلب ټول ولا دې نه متوازره شي نور
مخنه نشم. سلامت اوسه مننه. لمړی اتمر صاحب دی همدر صاحب په خبرو باندې پېژم ترڅه د پوري پوښي ویستای وي ترڅو چې د طالبانو استاد په ملګرو ملتو کې نیوی منظور یې درته چې ترڅو ملګرو ملتو دی خپل چوکۍ دی افغانستان چوکۍ طالبانو ته نه سپارلې او دوی په رسمیت نه پیژندلې، نو تر هغه پورې دوی حق نه لري چې په طالبانو باندې څه تحمیل کړي. دوی دی ورسره تعامل وکړي او زمنن دی وای چې خلکو څه ګناه کړی دی چې دوی مرستي بندوي. مهرباني ستاسو ځواب ورته څه دی؟
زه داسې فکر کوم چې ګراوګانګيري ته منکري مدتونه نه اماده کېږي. که مونږ داسې فکر وکړو چې مونږ نړیوال ګراوګان نیسو او هسې لاره نه فشار راولو په نړۍ باندې چې هغوی مونږ ته زمونږ څوکۍ راکړي، مونږ ته زمونږ سفارتونه راکړي، که مونږ دغه تعامل ته وګورو نړیوال پاراسه موقف کې نه دی. او اصلا دا که د بشری مرستو خبره نه وي، هغه په دې باندې سره هم نه کوي چې دلته کوم حکومت شته دی که نه شته دی. دا اوس موږ داسې فکر کوو چې ګویا موږ دا فشار په نړیوال باندې راوړو، نو هغوی امکان لري چې موږ ومنی زمون سفیر ومنی زمون چوکی د منتراتی. لیکن هغه خودی ته وای چې وره تاسو د خزو حقوق ته احترام وکړئ، د کلیکانه مکتب پرانیزئ، خپل حکومت ته مشروعیت ورکړئ، دغه ترهګري دغه د خپل هواد نه لرې کړئ. موږ تاسو ته اماده یو چې هم ستاسو سفارتونه درکړو، هم ستاسو چوکۍ درکړو، هم ستاسو نماینده منو. دی کې خو اوس ټول په استراد دی په میدان کې دی، باید دوی هغه غوښتنه ته مثبت ځواب ورکړي. متاسفانه دوی داسې کار داسې موقف نیولی چې خلک د توپ خولې ته دوی برابروي، خپله نه خلک. مثلا د تعلیم مسله دی، تاسو ګورئ 40 میلیونه ښځې چې لیکیان دوی د تعلیم نه د کار نه منی کړي دي. نو په همدې ترتیب سره دغه ماسات چې دوی سخت کیږي کوي، دوی سره دوی مجبور دي چې ورو ورو دغه مرستې بندې کړي. د بل خوانه بل خبره چې زه ډېر په هغه باندې فکر کوم دا دی چې کیدای شي، یعنی زه داسې سل په سلو کې نه وایم، یعنی کیدای شي چې خدای نخواست افغانستان دغسې یو هېواد چې د سیمې نه نور هیوادونه د افغانستان ځینې نور هیوادونه یعنی نور سیمه نارامه وساتل شي. او دا د زبر ځواکونو د ستراتیژیګانو یوه برخه دی. تاسې که تېر 40 کلونو ته وګورئ، 15 کلونو ته وګورئ، ګورئ په منځني ختیځ کې عراق ډېر قوي او هیواد و، سوریه ډېر قوي او هیواد و، لیبیا ډېر قوي او هیواد و، مصر هم دغسې. دا هغه هیوادونه وو چې د اسرائیل دپاره یعنی د اسرائیل نظامي ځواکونو دپاره یو تهدید و. لیکن تاسې ولیدل د همدغه داعش په نوم همدغه عراق و سوریه او لیبیا خو همدغه داعش همدغه حالت ته ورسوه. او داعش استخباراتي پروژه ده د دغو لویو زبر ځواکونو د خوانه. او که تاسې د دې هغه اساسي استلام منشاو بیسته وګوري، دغه ډلې ټول د امریکا د خوانه په دغه 50 کلونو کې راپیدا شوي دي. او هلته ځای معلوم دی چې په کوم ځای کې دوی روزل شوي دي، په کوم ځای کې دوی تسیس شوي دي، کوم ځای کې دوی امکانات ورته ورکړل شوي دي. زما ویره دا ده لکه چې همدغسې یو طوفان په منځني ختیځ باندې راغی، همدغسې یو طوفان مرکزی
آسیا باندې روان دی. البته زموږ په سیمه کې خو تر دې نور به ترکېدی نشي. ډېر د سلبش کله کې چې همدا قصه روانه ده په منځني ختیځ کې، لا دا جنگ نه و کوم یو چې تاسو ورته اشاره کوي. خیر، بیا به در شو یو اوریدونکی لرو چې مصرفي و نشي. ځان راو پیژنې آزادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم اسمت فروان صاحب، سلامونه علیکم چې له تاسو محترم اوریدونکی او ملمانو
سلامت و سیزر ملوال سیب
شو یو دی خدو موضوع نده نتیم جن موضوع ده. امریکا شی ده و پسند که غربی هوادو نده هیچ کنه نگواری شی شی ده امارات تا دی اختیار امارات واخلی شی اغا
سری
اقتدار خودی آن هم دیلا
زر ملوال سیب زر ملوال سیب
دوائی چی دی نظر غوالم پده که زده چه نظر ده ده ملکو نده شی ده و کنه ده ده پسند ده ماوانو
دیر زیاده منه نه ده ما پده سریزه که دی امنیت شورا لخونده روس دی روسیه دی استازی خبر نقل قول واخیست. روسیه استازی لغوندی وروسته خبریالانو تو ویل چې د افغان شوزو پر کار بندیز ټولو ته تکان ورکړی دی. دا د زرمالوال سیب تر خبرو پوری دا خبر رایات شو کم هیواد دا سشته پا دنیا که چه ایل طالبانو سر شی آدی کی ولری دی دوی حکومت پر اسمیت پو پیشنی ور بشو رامسپور سیب تا رامسپور سیب تاسی دی زرمالوال سیب خبرو چه تبصیر لری او زمنن آیا طالبان پا در دول کارونو سر چه لا ورس پا ورس منزوی کیشی فکر کوی چه پا دوی که بدا سکسان بی چه لده طریقه کریشی بلاخره پا نریوالو اومنی چه دوی حکومت پا رسمیت و پیشنی یا امتیاز ورکی؟
مانند اصلا خو دمونگا و تاس دا میلما چه دا خبر وکر خو دیر پا مقابل که با درز وکم چه آزادی د بیان یو د بشری حقونو څخه دی او هر څوک حق لري چې خپل نظریات وړاندې کړي خصوصا نن سبا مطبوعات په همدغه لاره باندې روانه دي په ټوله دنیا کې که هغه د مخکنی حکومت کسان هم وي دوی هم حق لري چې خپل خبرې وکړي یعنی دا یو انساني حق دی هر څوک کولای شي چې خپل خبره وکړي په دې کې باید موږ او تاسو تبعیض ونه لرو خو قرآن کریم او اسلامي ارشادات هم دا وایي چې مختلف خبرې کیدای شي سړی واوري او د هغې څخه بیا بهترین خبرې باندې باید سړی عمل وکړي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يعني مونږ او تاسو داسې او خلک باید اوس چې مختلف خبرې واورو په خبره باندې عمل وکړو چې خدای دې وکړي طالبان هم خبره واوري په هغه باندې عمل وکړي دا یو دوم دا چې اکثرا ملمانه چې رادیو ازادي کې ملمانه کې دوی غواړي چې په بي طرفانه توګه خپل نظریات وړاندې کړي او اکثرا دوی کسان دي چې په دغه موضوعاتو کې تحقیق کوي ریسرچ کوي استادان دي اکاډمیک خلک دي او بیا به رابه شو په دې باندې چې آیا نړیوال بیا یوازې د ښځو مسله دي چې په دې باندې نیوکې کېږي یا دا چې په دې کې دوی نه غواړي چې اسلامي امارت په نامه چې کوم تشکیل اوس جوړ شوی دی دا په خپل قوت باندې پاتې شي د مونږ او تاسو اوریدونکو مونږ او تاسو ټول باندې په دې باندې باید متوجه اوسو چې ملګرو ملتونو په خپل د شورای امنیت په یو د قطعنامو څخه چې په 2020 کال کې صادر کړ او د هغه مخکې د طالبانو د راتګ څخه وو ټول په دې باندې اتفاق نظر درلود او اجماع کړی دی چې د امارت په نامه کوم سیاسي تشکیل چې په افغانستان کې رامنځته شي نړیوال هغه په رسمیت باندې نه پیژني دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا قطعنامه ده او د دې په مقابل کې باید بل قطعنامه جوړ شي بل حقوقي حرکت وشي چې ګواکې دغه یو ساختار دوی وپیژني په دې باندې دوی کوم اجماع نه لري یعنی هیڅ کله په دغه نامه باندې شي سیاسي ساختار نه پیژنل کیږي کیدای شي دا یو اسلامي جمهوریت وي کیدای شي اسلامي دولت وي کیدای شي اسلامي حکومت وي چې مخکې نظام هاو یو اسلامي جمهوریت وو او په هغه کې هم د لوی جرګو پر اساس مسلمانان راټول شوي وو نه په هغه کې نصارا راټول شوي وو نه يهوديان وو ټول الحمدلله مسلمانان وو خو په دې کې چې مشکلات وو فساد وو بل وو بل وو په دې کې هیڅ مونږ او تاسو شک نه لرو بل براشو په دې باندې چې آیا یوازې د خوځو مسله ده یوازې د خوځو مسله نه ده متاسفانه افغانستان په دغه تیرو 1319 میاشتو کې چې دغه خلک واکمن شوي دي له خپل ډیرو هغو سیستمونو او ساختارونو جوړښتونو څخه جوړ شوي او نړیوالې منلې وو لاغې نه اوس ډیر پاتې شوي دي او د دې جوړول هم ډیر آسان کار نه دي نو له دې له کبله ضرور دا دی چې افغانان په خپل آینده باندې خپله سوچ وکړي خپل فکر وکړي او په دغه حالت باندې چې مونږ او تاسو روان یو چیرته نه رسیږو او نړیوال هم دغسې یو جوړښت او ساختار او وضعیت نه پیژني مدني حقونه تر پخو لاندې دي قوانین په افغانستان کې شتون نه لري تعزیرات ور باندې تحمیل شوی دي یا ور باندې ایجاد شوی دي او په دغه تعزیرات حالت کې څوک نه راځي افغانستان کې خپل سرمایه گذاري او کاروبار نه کوي ګاونډي ملکونه هم په یو محافظه کارانه ډول دغه موجوده سیستم او نظام سره اړیکې چلی دوی د خپل ځان نه داریږي مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړ کیدای شي د دې پردې په شا کې داسې کوم بل پلان او چې خدای نه خواسته داسې سیمې ټول ګډوډ شي او سیمې ټول ناارامه شي داسې اوازې هم استو نظریات هم موجود دي نو د دې په ارتباط ډیر خبره موجوده زه نه غواړم چې نور وخت ونیسم بل نور اوریدونکو ته بلار شي تاسو
ډیره مننه سلامت اوسئ اتمر صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو تصور دام دی چې طالبان په دې خاطر افراطي اقدامات کوي چې نړیوال باندې فشار راولي چې د دوی غشتونو ته غاړه کشیشتي فکر کوي چې نړیوال ټولنه به د دوی غشتونو ته غاړه کشیشتي په دې ډول اقداماتو سره
زنګ وانه کوم ځکه چې نړیوال اوس داسې موقف کې نه دي چې د تاسې ژمنو ته دوی اپرستلا غور کی باز ورکي یعنې نړیوال هیڅ یو هیواد دې ته چمتو نه دی چې چاته باج ورکي او که طالبان داسې فکر کوي چې دوی به د نړیوالو نه باج ترلاسه کوي او هر څه بیا چې دوی خپله خوښه او نړیوال به دوی سره ونی دا کار ناممکن دی او زه په دې باندې هیڅ باور نه لرم. اوس مشکل خبره دا ده چې ولې خپل دغه یعنی موږ دومره مشکلات رامنځته کوو د دې دپاره چې خپل ولس ته جزا ورکړو. نو ولې دا کار موږ کوو؟ که دوی خپله په خپل فکر کې فکر هم داسې نه وایم چې دوی په خپل ایډیالوژیک فکر باندې تش نظر کړي، نه، دوی دې په دغه کړنو باندې خپل دوی د خپل تعامل په نړیوالو کچه دوی د خپل تعامل د همسرګانو سره د نړیوالو سره په دې فکر کې او د خپله د افغانانو غوښتنه ته د دوی لبیک وایي. اوس مشکل خبره دا ده په یو هیواد کې چې قانون نه وي، مشروعیت نه وي، مکتب نه وي، کار نه وي، معاش نه وي، تاسو حتی تقاعدیانو ته تاسو پیسې ده ورکوئ او په هفته کې 40 میلیونه تر 80 میلیونه ډالر تاسو ته راځي او په هفته کې تاسو 15 میلیونه ډالر بازار کې لیلاموئ. یعنی دا خو د دې ښکارندوی دی چې تاسو غریب نه یاستئ، تاسو ته مرستې راځي، تاسو ته پیسې راځي. تاسو وګورئ پاکستان په څه حالت کې دی. پاکستان ته په هفته کې 40 میلیونه ډالر نه ورځي چې د امریکا ستراتیژیک دوست ملګری دی. او داسې نور هیوادونه ایران وګورئ، ایران ته څه بد حالت کې دی، څوک ورته یو روپۍ کومک نه کوي. لیکن دغه فرصت چې تاسو ته ترلاسه شوی دغه فرصتونه د لاسه مه ورکوئ. مشکل اوس زمونږ دا دی، اوس ګورئ څه به یو مثال تاسو وایم. په 2018 کال کې ما هلته په کابل کې کار کوو، یعنې په هغه برنامه کې چې ما کار کوو یوازې موږ 6000 مکتبونه جوړ کړل په افغانستان کې. یوازې په 2 کلونو کې 6000 مکتبونه لوکس تعبیر د اوبو د نالو احاطه او د ټول شهر سره. نو اوس په دغه 6000 مکتبونو کې یو روپۍ د افغانستان د دولت پیسې نه وي، دغه ټول بهرني مرستې وي. مثلا په دغه 10 کلونو کې موږ دا د ملي پیوستون نوم خو تاسو اورېدلی، یو مثلا چې هغه نه وروسته بیا تبدیل شو په میساق شهروندي باندې یا ولسي تړون باندې. تاسې همته اوس زه همته طالبانو ورونو ته دا وایم چې تاسې لاړ شئ په ټول افغانستان کې وګرځئ، دغسې کلی ما ته وښیئ چې هلته د ملي پیوستون یا میساق شهروندي پروژه نه وي پلی شوی. نو ستاسو په زرهاو کلي په افغانستان کې لري که هر کلي کې یو پروژه وي، نو تقریبا زموږ د ساحې په اساس موږ 6000 واړه پروژې په ټول افغانستان کې تطبیق کړې او د دې یو روپۍ د افغانستان د دولت د بودیجې نه نو. او دغه مثال اوس تاسو لیدلی شئ، تاسو ته به معلومه چې هر کلي ته لاړ شئ د ملي پیوستون یا میساق شهروندي د پروژې نمونې تاسو ته کتلی شئ چې خلک څنګه دغه شوراګانې جوړې شوې. دا هم د خلکو دپاره ډېر یو تجربه وه چې لکه چې مخکې رامسپور صاحب وویل چې ډېر نهادونه دلته جوړ شول، اوس تاسف دا دی چې دغه نهادونه خرابېږي، هغه پروژې بېرته ورانېږي، هغه شوراګانې چې جوړ شوي دي هغه بېرته له منځه ځي. نو په هغه باندې ډېر کار شوی، هغه یو نظم ته راغلی. نو طالبان دې باید هغه نظم له منځه ونیسي چې دغه ټول دوی ګډوډ کړي، د دې دپاره چې موږ د هغه خلکو مفکورې سره موافق نه یو، هغه خارجیان او هغه امریکایانو. واوره د مکتب جوړېدل امریکایي پورې څاره لري، هغه زموږ مکتب دی. د اوبو بمبات خارجي پورې اړه لري، یا مثلا د یو کلینیک جوړېدل، د یو سړک جوړېدل، د یو پل جوړېدل. دا خو ټول هغه خبرې دي چې موږ ته ضرور دي، هغه سیستمونه چې په اداراتو کې وو. یعنې یقینا تاسو فکر وکړئ چې په دغه وروستیو کلونو کې ورو ورو دغه ډیجیټلایز کېده دغه سیستم، د کاري سیستم زموږه. لیکن تاسو اوس وګورئ، تاسو په دغه یو کالو نه میاشتو کې یو د پاسپورت مثلا تاسو صحیح مدیریت نه شو کړی، یو د تورخم دروازه باندې تاسو دغه خلکو مشکلات حل نه شو کړی، تاسو مکتبونو مشکل حل نه شو کړی، تاسو د جوړکانو مکتب مسله تاسو حل نک نو دا حکومت لري د چشې د پاره نه زنه پیګم چې تا موږ د دې خاطر په دوی نه شکر گزار شو چې دوی د خملایان دي انت
بله
که په ملان جوړی دی خو نو دا وطن باید دغه چلیخ کاله جوړ شوی.
بله ډیره مننه اتمر صاحب. رامسپور صاحب مخکې دا خبره یاد شوه اتمر صاحب اشاره وکړه چې په ونی کې نشته 140 میلیون ډالر ورته راځي. زموږ یو اوریدونکو منصور احمد شریف د فیسبوک له لارې لیکلی دی وايي ملګری ملتونه او نورې خیریه مؤسسې باید خپل مرستې افغانستان ته بندې کړي ځکه چې د دغه مرستو ډیره برخه طالبان او د هغوی پلویانو ته رسی شي نه اصلي مستحقینو ته. دا خبرې په یوې خواته کې موږ پریښتو. آیا که مرستې بندې شي دا بالعکس فشار به په طالبانو نشي چې دوی مجبور شي د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کشیشتي؟
یو نظر خو دا هم شته چې لکه چې موږ او تاسو ګورو چې نن سبا نه یوازې دا خبره د ځینې د افغانستان څخه ځینو شخصیتونو یا ځینې افراد کله کله کوي چې دا کومکونه ګواکې هغه اصلي مستحقینو ته نه رسیږي او بهتره ده چې دا بند شي. دا ډېر مقبول نه ده. د دې لپاره چې بین المللي ټولنې نن سبا دا نه غواړي چې افغانستان خلک وځپل شي نور هم نو همدې لپاره دوی خپل ماموریتونه جاری وساتل او نقدي کومکونه شاوخوا د یو میلیارد ډالر څخه وچپ کومکونه په دغه تیره تلس میاشت کې افغانستان ته ترازیر سو. خو یو نظر دا هم ده چې بعد دغه کومکونه قطع شي ځکه چې افغانان نن سبا د افغانستان نه بهر چې کوم افغانان وتړلي دي دوی ډېر یو پراخ اجتماعي جبهه جوړ کړې دي، سیاسي جبهه جوړ کړې د امریکې نه نیولې د کاناډا نه نیولې تر اروپا او استرالیا او د خلیجي هیوادونه او آسیایي هیوادونه. دا افغانان په ټول نړۍ باندې اوس دوی پرته دي او بین المللي مراجع سره دوی اړیکې لري او دوی د خواهی کې لري نه افغانستان لپاره، د افغانستان د خپلواکۍ لپاره، د بشري حقوقو لپاره او دا خامخا د دوی دغه دریزونه دغه د خواهیګان دغه موضوعات بین المللي مراجع باندې تاثیر کوي. بل اخر دغه بین المللي مراجع په دې باندې قانع کیږي نه دا کومکونه اصلي مستحقینو باندې نه رسیږي، د دین سو استفاده کیږي، دغه اوسنۍ چارواکي کیدای شي د دین سو استفاده وکړي سره لري چې په دې کې د فکره داکومنتونه او مستندات تر اوسه نشته، صرف د ادعا پر بنسټ باندې دي او موږ او تاسو هم نه غواړو چې پر مجرد ادعا باندې څوک ګرام کړو ځکه چې د دې تاسو باندې ضروري دغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا خو تر اوسه هم دا داسې معلومیږي دا د بین المللي مرستو پیسې دي او بانکونو ته راځي، بین المللي بانک ته راځي، افغانستان بانک ورته اشراف لري. دغه پیسې د دې لپاره دوی لیلاموي چې هر هفته چې مثلا د افغاني د کرنسۍ اعتبار او دغه بیلانس په بازار کې تر یو حد کچه پورې دوی باثباته وساتي. په دې باندې دوی موافق هم دي تر اوسه ځکه چې کارونه له منځه تللي دي. اوسه وزاره شغلونه د ملګرو ملتونو د اسرائیل اساس د افغانستان څخه حساسوي، یعنی اوسه وزاره کیدای شي دا د تیر کال اسایو ساکل کیدای شي دا
سید چې واست افغاني سبات تاسو یادونه نه کوي چې د افغاني سبات د خلکو په شوند واقع چې ډیر تاثیر لري. خو په طالبانو باندې هم ډیر اثر لري. د دوی اوس چې وای دومره میلیارد افغاني معاید ترلاسه کو دوی واسه بهتره ده خو د افغاني د سبات له برکته ده کسنګ
چتساوی حمدی د اوشو زکات دوه نور منبع هم د افغانستان په وایدو باندې زیات شو. د ګمرکونو اواید د 570% یعنی د چنسوی دی د جمهوریت له وخت نه راځي. د فساد کچه د 70% د ګمرکاتو په وایدو کې او د دې پسند کې د دوی د مصارفو کچه د مصارفو حسابي هم ډیر شفافیت نه لري متاسفانه. په دې ورستي ورځو کې داسې راپورونه په مطبوعات کې رامنځته شو چې ګواه کې 18 میلیارد افغانۍ یوازې د دوی د مشر د مصارفو د ارتباط پر ارتباط کندهار ته انتقال شوی دی. هغه مطالبه کړی دی او ځان ته یو څلوېخت زره کسیزو د لشکر یا د افکارو دلې د جوړولو پیشنهاد کړی دی او هغه باندې کار جاری دی. نو داسې ابهامات هم موجود دي د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته د نگرانی وړ مسله دي ځکه چې کچیر عواید زیات شوی دي نو باید نو خلکو ته خدمات ورسیږي، خلکو ته باید حقوق ورکړل شي. د معلولینو حقوق تر اوسه نه دی ورکړل شوی، د متقاعدینو حقوق چې مخکې اتمر صاحب ورته اشاره وکړ چې د دوی مسلم اقتصادي حق دی او د افغانستان هیڅ یو پخوانی حکومت دوی دغه حق اغماز کړی نه دی، د هغې نه چشم پوشي نه دی کړی. متاسفانه دا دوه کړل کېږي چې د متقاعدین دی خو اخوا ځي څوک ورته د دوی مسلم حق نه ورکوي. نو د دې په ارتباط کې باید ووایو چې په دې کې ابهامات موجود دي، شفافیت چې موږ شل کاله باندې غږ وکړ چې دغه مرکزي حکومت هم شفافیت چندان صحیح نه و، اوس هم د شفافیت موجود نه دي. بل مرلي کومکونو باندې هم خلک ډیر شک او تردید لري په دې باندې اعمال نفوذ کیږي. یوازې تیر کال کې کیدای شي ما دا مخکې هم عرض کړی وي چې له ډیر شو څخه ډیر رهنمودونه او مکتوبونه د اقتصاد د وزارت لخوا جاري شوي دي چې دغه بین المللي بشر دوستانه کومکونو باندې اثر اچولی دي، اعمال نفوذ کړی دي، مداخله کړې دي. حال دا چې د بین المللي پرنسیپونو پر اساس چا د مداخلې حق نه لري او نهادونه باید په خپل مستقلیتوب باندې دا کار سرته ورسوي. په دې باندې ډیر مشکلات شته، په دې کې شک نشته.
ډیره مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. د خبرونه ورسته شي بوته نږدې شوي یو ملګرو ملتو خپلو کارکونکو نارینه او ښځینه او تویل دي چې دوه ورځې کار ته ورنشي او ملګر ملتونه 3300 کارکونکو لري په افغانستان کې. که چیرته د دوی ښځینه کارکونکو ته اجازه ورنکړل شي دا خطر نشته چې دوی به په افغانستان کې خپل کار ودروي هم د غراس نوري ماسیسي؟
اول خو دا فکر کوم چې طالبان دې ته ازریږي چې دوی خو ته اجازه ورکړي، ځکه چې په تیر دوره کې ما مخکې هر ځل چې په تیر دوره کې هم تاسو یو موقف نیولی و او اوس خو یوازې د ننګرهار لپاره دا په ټولو ولایتو باندې دوی تکلیف کوي، په کابل باندې هم تکلیف کوي. او زما باور داسې دی چې دوی به بالاخره د ښځو کار ته اجازه ورکړي او دغه تعزیرات به ورځ تر بلې ډیریږي. او یقینا چې بیا ملګري ملتونه یا نور مرستندوی ماسی دوی بیا موقف نیسی. اوس خو دوی تر یو حده پورې چې امکانات دي دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دغه باندې فکر وکړي. او د دوی وړاندیز هم طالبانو ته دا دی چې تاسو په دې باندې فکر وکړي او د تصمیم باندې بیا کتنه وکړي او په دغه باندې بل تصمیم ونیسئ چې دغه کار پریده چې دغه ښځې کار وکړي او مثلا نارینه کار وکړي، کار پیدا شي خلکو ته او د خلکو مشکلات ورځ تر بلې رفع شي. نو
بله،
زه په دې باور یم چې که دغه هغه نشي نو بیا ورځ تر بلې دغه د دوی موقف به کیږي، د دوی موقف سختیږي او بالاخره به دوی یو عملي اقدام ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څیړونکی ابوالاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه وس څلور ورځې ساته اوریدای شي.
ترخم دغرد بر مکرتا زرمی تنگ دے زرمی تنگ دے زرمی تنگ دے ترخم دغرد بر مکرتا Yeah. دی راحت تلی پسالا